پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. د کابل پوهنتون ته وسلوال دننه شوي او ډزې یې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین هم ازادي راډیو ته د دغو ډزو خبره تایید کړه، خو ویل چې په سیمه کې پولیس حضور لري او وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. مخکې له دې د کابل پوهنتون څخه آیینی شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اورېدل شوي. دغه ډزې نن شاوخوا 12 بجې پیل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغو پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور جزئیات واورئ. چارواکي په پکتیا کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیې قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه د ګردیز زرمت د لویې لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند نیک نام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وچاودېد.
چې د بیس د نږدې وو، دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کندز د ولایتي ادارې پر ودانۍ د هوان د لګېدو په پېښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وکړه. ویل دغه هوان تېر ماښام د ولایت د انګل دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګېد چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت. مرادي وایي پېښه کې ټول وژل شوي د ولایت ساتونکي دي او ټپیانو کې درې ساتونکي او درې نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوند قول اردو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دی او قومندان په ګډون دی له لسو زیاتو وسلوالو دی وژل کېدو خبر ورکوي. دغې قول اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د ناوې ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او د هوایي ځواکونو په مرسته یې پلان شنډ شو. د قول اردو په وینا د دغو بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپي شوي دي. د خوست کابل پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د یو پخواني غړي په ګډون دوه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند تیری کوتل په لوړه څوکه کې تېر ماښام هغه مهال وشو چې یو سراچه ډوله موټر له عمومي سړک واوښت او یوې لویې ژورې کندې ته ولوېد.
دو نفر یو خځه یو سړی مړو کې څلور نفر شدید زخمیان دي. چې زخمیان دي اندېښنی وړ دي. هغه بور کړل کابل په طرف.
په پیښه کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړی حمیم الله عبید زدران او د مور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر دریمه د انتخاباتو ورځ د خطر اوسل 90 میلیونو زیاتو کسانو خپل رای ورکړی دی. نظر شمیرنه کوي چې په ملي کچه بایدن له ترامپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوتو ګټ ترامپ ته هغومره رای ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یو کاندید د الکترال کالج 270 رای ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په مولداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د دې هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمعیه رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلې دي. د ولسمشرۍ دوهم دوره انتخابات به 2 وروسته د نومبر په 15 ترسره شي. جرمنی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سر له ننه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري، سر له ننه قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړل او هلته 15 میلیون کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټول بند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټول بند پیل شي. ایټالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. تیره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ 80,000 کسان په امریکا کې په کورونا اخته شوي. په امریکا کې هم د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د سر موضوع مو دا ده چې د کابل پوهنتون ته نن وسلوال دننه شوي او ډزې کړي دي. د پیښې یو عیني شاهد او محصل صفي الله رسنیو ته ویلي. د محصل په خبره چې نن دوی په لوبو اخته وو چې د ډزو غږونه واورېدله او پولیسو ورته وویل چې باید ځانونه خوندي کړي. په کندهار کې هم د ارغنداب له ولسوالۍ غنې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د مولادات په نوم د کندهار یو اوسیدونکی وایي
شال میامه ګرد پاته شوي دي، در په در ما د مزان د بل په کبو ټکټرانو کې همدغه دغه ته ځان رسولی دي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له ټاکنو هم خبر کړو چې هلته مخکې تر مخکې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. ازادي راډیو ته غواګیاس لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن دوشنبه له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل په پوهنتون کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان وایي د کابل پوهنتون سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل شوي او پولیس په سیمه کې حضور لري. تر اوسه د دغې پیښې څرنګوالی نه دی روښانه، خو ښاغلی آریان زیاتوي چې وروسته به نور جزئیات وړاندې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان د پیښې د تعقیب لپاره میته ورغلی دی. اکرام الله اکرام همدا شیبه له کابل را سره خبري کوي. مهرباني وکړئ اکرام، د پیک پاړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت ومنله چې د کابل پوهنتون ته ځینې وسلوال ورننوتی دي او خو پولیس هم په سیمه کې موجود دي او سیمه کلابنده ده او وضعیت پولیس له نږدې نه څاري. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاسته ویلي غږیزه پیغام کې ویلي دي چې پیښه نږدې یو ساعت مخکې رامنځته شوې.
با تاسف که دشمنای افغانستان، دشمنای دانش و روشنایی ساعت قبل تعدادشان داخل پوهنتون کابل شدند، هم اکنون نیروهای قطعات خاص ما، نیروهای امنیتی و پلیس در ساحه حضور دارند ساحه به شدت زیر نظر ما است و برای مهار رویداد از تمام تلاش استفاده میشه.
مثلا اگر صاحب طارق آریان ویلی دی چی په سیمه کې پولیس شته او دوی وضعیت لنګ دینه ساری خود حمله کون کو د شمیر پاړه باندې تر دې د ما وای چې معلومات نشته د غشان د مرګ جوب لی پاړه باندې هم معلومات نشته خو په ټولنیزي میډیا باندې یو شمیر ماسلین چې دوی ادعا کوي چې د کابل پونتون د نن ایثار دي ځینې عکسونه خبره کړي دي چې په کلیدل کېږي ځینې کسان ټپیان دي او دوی ادعا کوي چې وسلوالو حمله کون کو دوی په ملګرو باندې ډزې کړي دي چې ځینې هم ټپیان دي. وړاندې داسې ویل کېدل چې کومه چاودنه هم شوې ده خو تر دې دمه د چاودنې په اړه لا دقیق معلومات نشته.
مننه کوم اکرام الله اکرام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل پانتون ځینو محصلینو په خپلو ټلیفونونو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښایي هلته ډزې شوي دي او ډزې روانې دي. د کابل پانتون یو محصل صفی الله ویلي دي
نن چې کله د موږ درس خلاص شوله موږ فوټبال میدان کې په لوبه باندې مصروفه وو چې ډز غږ مو اورېد او پولیس راغله موږ ته وویل چې ځانونه وباسه.
وربشو د کابل پانتون تالته زموږ همکار فرید الله سعادت اوس ورسېدل دی. سعادت څه ګورې شاوخوا؟ آیا اوس هم ډزې روانې دي که څنګه؟ سعادت زما غږ کاوری لطفا له خپل ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو سم نه راځي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت دی چې د کابل پوهنتون د نننۍ پیښې د خبرې پوښښ لپاره ورغلی دی. له ده سره به بیا هم تماس ونیسو. د اوس لپاره د ټلیفون کار ورنکړ. تاسو واوریدل چې نن د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال ورننوتي وو او ډزې کولې. په رسنیو باندې هم د ویډیوګانې ښیي چې ډزې شوي دي او محصلین د خپلو ټلیفونونو له لارې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او وایي چې دوی په لوبو بوخت وو یا یې خپل درسونه ویل چې د ډزو غږونه یې واورېدل او پولیسو دوی ته وویل چې باید له سیمې ووځي او ځانونه خوندي کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که نور جزئیات د کابل پوهنتون په اړه وو حتما یې له تاسو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو تاغوګست په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوو. ورزو کندهار ته هلته د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ته یو شمیر خلک بې ځایه شوي دي او راغلي دي. کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلته په میوند او ارغنداب کې درنې جګړې شوې دي چې د کندهار د کډوالو او بیراستنیدونکو د چارو د رئیس دوست محمد نایاب خبره د بې ځایه شویو کسانو شمیر یا د کورنیو شمیر 2000 ته رسیږي او 1500 بې ځایه شویو سره به مرستې هم د دوی لخوا وشي. په دې اړه صادق رښتینی ته غوږ دو چې ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی چېرته چې سلګونه کورنیو د جګړې له ویرې پناه وړي.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په څورو څورو کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کې ټکټرانه کې مداده کې تزان رسولې دي خاک پساره وي.
د کورونیو د یو غره د لمنی پرې ګو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وبېشو څه په وکړو دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلي دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو ورله لیټېکه دغه ورله راورکه دغه مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چې کورونه ګرده پاتس ما دا سره راغلی دي چې دا په غاړې کې دي دغه کالی دي یو یو ګډړې راخستې دي دا ګډړې څه دلته ځان راورسته وي نور کورونه شیانې ګرده پاتس وي دي مکمل په داسې حالاتو کې موږ راغلي نو مې کورونه پاته دي هغه هم را روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپله ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونی شمېر شاوخوا 2000 ادبي چې په وینا د 250 کورونی سره مرسته شوی او د 1500 نورو بې ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د همدغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسېدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورنۍ چې همدا اوس دغو سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدواره یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځایه شوې کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت رسېدلی. دیوان نادر ته غوږ شو.
د روان میلادي کال لومړۍ ربه کې افغانستان ته 13.9% صادرات راکم شوې دي. دا خبر پاکستانی رسنیو خپور کړای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم وایي په روان کال کې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې د نورو کلونو په پرتله کمې شوې دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د منځنۍ آسیا، ایران، چین، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پراخېدل او د کورونا وایرس خپرېدل پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اړیکې دراکمېدو عمده لاملونه دي. که څه هم د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کمښت برخه کې د روان میلادي کال شمېرې نه لري، خو وایي چې په 1990 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات شوي، خو په 1990 کال کې دا شمېر نیم ته راټیټ شوی دی او ښایي سږ کال له نیم څخه هم کم شوی وي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د سړو خونو جوړېدو چارې 50% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې په اډانه کې د 50,299,308 افغانۍ لګښت د میوو 23 سړې خونې جوړېږي چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% یې د برخمن شوي بزګر لخوا ورکول کیږي. یادې پروژې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د بڼوالو او بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار پلي کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې ترڅنګ په لسو نورو ولایتونو پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فراه، غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې بیا په معیاري توګه 12 د انار او مڼو د ساتنو په موخه سړې خونې جوړیږي چې 1500 متریکه میوه به پکې ساتل کیږي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 1,400 وړو سړخونو جوړول تر لاس لاندې دي چې ډیر ژر به یې کارونه پای ته ورسیږي. دا وزارت په داسې حال کې د سړخونو د چټک جوړېدو خبر ورکوي چې هر کال د بزګرانو ډیری میوې او سبزیانې د همدې خونو د نشتون له امله خرابېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.6 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوګست برته باور شو کابل ته د کابل پانتون د نننن وسلوال نه نوتیو هلته دزی کړی دي تر اوسه معلومه نه ده چې چاته مرګوب لا وخت کڅنګ خو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت ویلی دي چې پولیس په سیمه کې حضور لري. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت کابل پانتون تر رسیدلې ده د دغه پیښې د خبري پوښښ لپاره لمک سره خبري وکړي. سعادت صاحب څه ګوري شاوخوا مو څه روان دي وضعیت څنګه؟
څنګه زه سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته زه د ښکند د کابل پانتون مخې ته یا هم هغه د هغه دروازې ته ولاړم چې مخه مخبل دروازې ته دغه ښکته روانه ده. اول خو په ورسته جزئیات کې زه به دومره وایم چې دغه داسې لاره هم له پانتون همداش په ځای راغله په مصابې اوریدونکو په یاوري او کنه داسې لام روانې دي. کورنۍ چا وزارت ورک چې ځنګړي ځواکونه یا دلته کوم نظامي کسان چې دي یا پولیس په ټوله کې وایي چې ځنګړي ځواکونه پانتون ته ننوتلي دي او وسلوال سره څنګه خته دي. لام تعداد نه دی معلوم چې کوم تعداد باندې وسلوال دننه دي خو دلته هیڅ شهیدان بیا وایي چې وارنما خانی حکومت چاودنه راتنه شوی مستقیم د دزو په لمړی کې د نوګونو ولید او اوس کابل پانس مزنه د دزو غوونه راځي په ډیر استعمال چې دا به هغه وسلوال چې دننه دی او د ځواکونو ترمنځ نه خدي راځي.
مننه کوم فرید الله سعادت د ازادي رادیو خبريال د کابل پانتون لمک سره خبري کولې. حالت د کابل پانتون دننه د سعادت په خبره چې ډزې روانې دي پولیس هم په سیمه کې حضور لري. وسلوال نن شاوخوا 11 بجې پانتون ته ننوتی او محصلینو ویل چې ډزې کولې او وروسته د کورونی چارو وزارت هم تایید کړی ده. له ازادي رادیو سره پات شي په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خبر کړو. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مهم خبر البته د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه باندې دی دا چې مخکې تر مخکې هلته شاوخوا 90 میلیون امریکایان خپلې رایې کارولې دي. د کرونا او بعد خپرېدو له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکي بڼه او یا د پوست له لارې رایې ورکوي. پرون هم دواړو کاندیدانو په بېلابېلو ایالتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې غونډې کړې دي. دغو کمپاینی غونډو له حاله مو عصمت سروان خبروي.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایی ګټونکي اعلان نشي ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو ونې ووزي او په لړ کې ډېرې نادودې وشي. د نظر پوښتنو وروستۍ پایلې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لږ تر لږه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالد ترامپ وړاندې دی. ډونالد ترامپ خپلې انتخاباتي هلې ځلې په آیوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکزې کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کېږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبه په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بیروزګاره شي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبه په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وای لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2018 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالې لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي دي په سلو کې 15% کېږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د کابل ته ورزو. هلته د نومبر دویمې د ژورنالیستانو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د بندېدو یا د عدم خشونت د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور دی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 مورده ثبت شوي. خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 ملکه کې راوستی چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د دومې په مناسبت چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره سم ده دغه راپور تیار کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزله زموږ خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ او د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون په اړه راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازم وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د سانګې مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 12 نور مورد هم سیړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو موردو عاملین لامنیتی زوکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته موردې د امنیتی زوکونو د کش ترسار لاندې او د نورو مواردو عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیر طالبان دي. د نای د سار د سانګي مسؤل نوري وای د روان میلادي کال له پایل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي 15 بیا قضیه ثبت شوی چې 15 د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وې. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 چپا.
ازادي راډیو ته غواګاست. بورات دوه کمیډي فلم تیره اونۍ نندارې ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني ژورنالیست له عجیبو کیسو او پیښو ډک کمیډي فلم دی. پام وکړئ یو لنډ راپور ته.
د بورات په نوم یو فلم په 2006 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستان او هالیوډ سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی، د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې بیرته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کړي، داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپله لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د بورات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګړ کې تر اوسه د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. له دې مخکې یو شمېر آیندي شهیدانو ازادي راډیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. طالبانو په دې پېښې کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته ایښودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پرې چاودنه وشوه او دغه مرجوب لا رامنځته کړه. د 215 میوند قلو اردو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړي دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید زهیرمل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې او پر افغانستان تاثیر ده. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټوله نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوای د رسنیو د بحثونو مهم سرټکی جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه ده چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی، ډېر کله د افغانستان په اړه ضدو نقیز مسایل راڅپړي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي، خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. آن د ښاغلي ټرمپ هغه نظریات هم ډیر کله له ننګونکو حکومتي څرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائلو او د خپلو پوځیانو په اړه کړي وو. جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریس کې نه دي. خو دا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپلو کلونو پانګونې پایله منفي وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري؟ د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده، د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلشمنت پرته یوه پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ اونیز بحث کوو. را سره مېلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان ښاغلی عبداللطیف ارش او ښاغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زه امید زهیر مل تاسو ته هم د بحث د اوریدو بلنه درکوم. هر څه بحث د اخر اغلاست، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومې کچې دی؟
پلومری سر کے زیمل صاحب سلام الاونی کی ہی لتا ستا دی آزادی ریڈیو کارکون کو تا اور ادن کو تا پلومری سر کی اجازت را کے چھ کابل پانتون باندے دننانی خنڑی برت غندنا حکم خدای پاک دیو کی چھ ماسیلی استادان او دی کابل پانتون کارکون کی صحیح او سالم ہے او دا برت تلفات اون لری اپ تا چې د سوال په جواب کې به دوه ما چې د امریکا انتخابات په ټول نړۍ باندې اثر لري دا چې امریکا د نړۍ زغزغه کړه نو همدغه زبرځواکي عمل شوی دی چې د دې انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست اقتصاد نظامی برخه ته په فرهنګي برخه هم تاثیر لري مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم دی ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده دلته د افغانستان کې د افغان کچیری په انتخاباتو کې ښاغلی ترامپ بریالی کیږي نو ممکن ده چې خپل وعده پوره کړي چې د تاکونو نمخ کې کړی چې زه به خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له ده نه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم کچیری داسې وشي نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري تلاش ول چې د امریکانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي خو که چیرې جو بایدن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوری خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري تیره اونۍ د جو بایدن ستر سلاحکار وویل که چېرته بایدن په انتخاباتو کې بریالی کیږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیا به تر نظر لاندې نه وي ممکن یو شمیر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري که چېرته داسې کیږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمې تړون چې امریکانو طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي ممکن طالبان له دغه هوکړې ووځي او د دې تر څنګ که چېرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي تر ټولو تازه نمونه په کابل پوهنتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري کابل پوهنتون یو علمي مرکز هغه ده بریدګر نن ته دجم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پوهنتون یعنې هېڅ ځای نور خوندي نه شته
تشکر عرش صاحب پکتین صاحب تاسې هم ښه راغلاست بحث ته عرش صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ترامپ لري او جو بایدن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ترامپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایدن د افغانستان په اړه کوم
دلوی او بخون کې خدای په نوم سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم او ته هم کابل دنه ته چې کابل پانتن ما تر سره شوی زه د پټن کو باندې او افغان ولس ته سلې وړاندې کوم مې تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو نو کله چې د ټم د قدرت تر رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره اختیاري ځکه تاسو په 2018 کال کې کومه پالیسی نو بیا چې لپاره ماټم پلان کړ په هغه کې د جګړې پالیسی و ستراتیجی و دوی به د جګړې لاره طالبان ماتوي او د افغانستان جګړه به د زور او ځواک لاره پای تر رسېږي هغه پالیسی تر یو حد په افغانستان کې پایلې ورنه کړل او د دې لامل چې دوی په خپلې پالیسی کې بدلون راولي چې هغه و چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه نو د امریکا ټاکن لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې هغه خندلې شي خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسو ګورې په د امریکا بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طرف صلاحیت درلودونکي نه دي هغه ته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلې ده او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده ځکه مخکې کوو طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې د توان د مودې چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار واري چې طالبان او رسیه افغانستان کې لمن دوي
اوس د افغانستان د جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوی دي، چې دغه د امریکا ګټې په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو د دواړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دواړه دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خوځي، ځکه دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته پوځونه او د هغوی لوړ لګښتونه د امریکا ولس باندې بوج ده. اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان ته خوځي. دغه نشي کېدی چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرېږدي، دلته به
افغانستان کې پاتې شي. خو د ټرمپ وروستی نظر بیا دا و چې غواړي کم شمېر عسکر هم له افغانستان څخه وباسي، چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یوه مسله شوه. له دې ور هاخوا د افغانستان په کلي مسایل چې د افغانستان تر ډیره پورې کورنی مسایل شمیرل کیږي او حتمن دا به کې مطرح ده چې د امریکا دخالت پکې شته، لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسایل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې په ټوله کې البته هدف مې د نظام د جوړښت نه دی. ځینې مسایل مطرح شوي ډیر کله د جو بایډن له خوانه او ډیر کله د ټرمپ له خوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته.
ګوره امریکا محمد یادونو پر دې امریکا بهرنی پالیسی کې आवाज نه ولسمشر عام تام صلاحیت درلودل کې نه ده. دا غلطه د نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای دا او یا د دواړو مجلسونو مجمع دا هغه دلته هر وخت چې ګوره درمه خلزاد غواړي دا هغه استیزا کوي دی هغه ته خلیدا وتون په تړاو وختنې ګرویژنې کوي. نو غلطه د امریکا پالیسی په جوړولو کې تو بلابل لاملونه شامل دي چې دا کول شي. او بل امریکا چې افغانستان ته راغلی و د اوس د افغانستان د سولې خبرې چې څنګه شوې دي یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره، د غلطه د آزاد بازار غوښتل وو، د دیموکراسي پلي کول وو، همدارنګه د میرمنو حقوق وو، د حقوق بشر وو. د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده، د نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوي وو تر څو افغانستان ته راشي. او په ټوله کې د امریکا 1999 څخه دغه پالیسي وو تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی. هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخل کې مرکز کوي هغه لدی څنګه نړۍ ته ورسېږي.
ان شاء الله بیا راګرځم. پکتین صاحب تشکر ډیر زیات مننه. ار اس ابوز د افغانستان په اړه کله چې مسائل راسپړو د امریکا ټاکنو تک بیا زو حالت دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي، دیموکراتان او جمهوری خواهان یا جمهوری غوښتون کې. د دیموکراتانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوری غوښتون کو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري، د توافق ټکی کوم دي؟
اوس خو دغه د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ټرمپ دریز مخکې نامون ته معلوم ده چې غواړي له سیمې نه خپل عسکر وباسي له افغانستان نه، حتی څومره مخکې ویلی چې له کریسمس نه مخکې به زه خپل عسکر باسم. او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کېږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایډن بیا بل نظر لري، هغه عسکر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده، باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې، باید اوزاته په کتو سره دا مسله ترسره شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایډن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. که تاسو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولئ، هلته د جو بایډن نظر د افغانستان په اړه ډیر ښه څرګند شوی ده. جو بایډن په هغه میمانی کې چې ولسمشر کرزي ورته جوړ کړی و چې دا باس مطرح شو چې که چېرته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري، او حتی د هغه میز یې ترک کړی او ډوډۍ یې نه وخوړلې. دویمه خبره یې د ترهګري په اړه پوښتنه کړې وه، هغه کې ویلي ول که چېرته طالبان یا هر هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي هغه تروریزم دی، که په کابل ښار کې په سفارت برید کېږي او یا هم د امریکا په کوم بل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو که چېرته په یو مکتب برید کېږي دا ترهګریز برید په دنه ده چې د امریکایانو ګټې پکې نه دي ننګول شوي. دا په کتاب کې مفصله ده راغلي او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزي له دننه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده، دلته دا امکانات نشته چې دغه کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي نو دا به تجزیه خواته لاړ شي. دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي. نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې به اوس وایي دا عملي کړي، نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده. او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت او هم بیا د طالبانو په وخت.
ډیره مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریز نیول، اما د واک تر پایه پورې هغه دریز د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شوی. بلاخره داسې یو حال ته را رسېدلی لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایډن د افغانستان په اړه باندې درلودو. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګوری، امریکا نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرتۍ دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې او هېڅ خطر پکېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرمې خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې څخه یو افداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړیا ستړی دی. نو دا یو واړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي، بلکې بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري. هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله کې بیرته طالبان را وګرځي، هېڅکله هم دوی نه هغه سینه واله کوي، ځکه په افغانستان کې دوی څه ناڅم، یعنی مخکې د طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله، اوس څه ناڅه دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره یې توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا که چېرې حضور لري هم په سفارتو په سطح به راکمي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیه شو، همدارنګه ایران شو، دوی به له ده څخه هر وخت تاري. او نو کله اړتیا شو امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي، نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
تاسې ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تېرېدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهاله ستراتیژي چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل، هېڅکله هم د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ دغسې د لنډمهالو یا د هغه قرباني کوی نه شي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تر حد ټولې نړۍ لپاره چلته دوی ګټې په ګواښ کې دي، منځنۍ ختیځ لپاره، د خلیج فارس هېوادونو لپاره، دغسې بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري، تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې دوی هغه کومه اداره چې ده د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نه شو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خبرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله ده، زه هغې ته راشم. اله صاحب، یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، حتما د هغوی اسټبلیشمنټ یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي. آیا فکر کوئ چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواکه توګه باندې د افغانستان په څیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي، د اسټبلیشمنټ له پرېکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کوي عملي کړي؟
تاسو ګورئ که د امریکا اساسي قانون ولولئ یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولئ، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخري فیصله په ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات د مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډیر مهم نقش لري په پوځي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه ماڼۍ. خو اخري فیصله ولسمشر کوي. زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسوم، باز دا ده چې هغه اخري فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په درېمه نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوځ حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې خصوصا امریکا کې نشته. ده هغه څه چې مهم دي د ولسمشر اخري تصمیم ده. البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ. شخصي څه نشته. د ولسمشر چې ده څه نه ده، دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي. تر ډېره حده پورې اول کې توافق کېږي، بعد له توافقه دا اعلانېږي. حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي، که تاسو د پولټون کتاب ولولئ، وایي هر ټویټ لڅو فلټرو تیریږي، وروسته بیا دا نشریږي. حال دا چې عام تصور دا ده چې ولسمشر هر وخت موبایل لاس ته راغی یو څه لیکي د نړۍ په اړه. داسې نه ده. د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې، د نړۍ په سیاست، اقتصاد، فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري. په بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص ده. د امریکا په سیاست کې هم، په بهرني سیاست کې هم، په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري. د ټولو قواو مشر ده. نو زه دا غواړم ووایم چې په امریکا کې له 2001 کال نه را په دې خوا هغه نظریه بیرته راژوندۍ شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې هغه د انزواګرۍ نظریه ده چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي. او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه صنعتي ډېره قوي شوې ده. ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو، او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو. منظور یې خپلې وسلې دي. همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو، بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده، قوي شوې ده. حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم و. نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې. د تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته ووایم تر صفر درجې پورې ټیټ شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي، ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي. عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوځ په یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي. که د القاعدې مسلې یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې ته ابو یحیی الليبی دغه ټول تشکیلات منځه لاړل. او د داعش مسله چې دغه مستقیما امریکایان نه ګواکي کته چې د داعش ستراتیژي ولولې. امریکا یې نه هم دښمنه ده. دغه اول دویم دریم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې د اسلامي ډلو یک مشخصا نو هم شیعگان نه نیولې، ایرانیانو پر دا دښمنان دي. بد دې سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول، ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي. د امریکا شبکه لمنځه، د القاعدې شبکې لمنځه، شبکه لمنځه تللې ده. او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. د تر څنګ یو بل مسله دا ده جناب زهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي. او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدی شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، وکولی شي د افغانستان نه وګواښل شي. یعنی اسلامي بنسټپالي دغه درې هېوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولی شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هېوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي او یو نظامي دښمن ده
ډېره مننه نارا صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، د انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې دا د بریاو نه ده. او آتا دا مطرح شول چې هغه له دې یو لویه هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې د غلطه شل کلن جګړه د سولې بهیر بالاخره د خبرو اترو لارې پای ته ورسېده. اوس پکتین صاحب، بهرنی سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه بیا پټوله کې اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګه والی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون بیاغې دنش کې چې افغانستان سوله تر اغېز لاندې راولي، لکه اوس چې کوم چټک بهیر د سولې په برخه کې روان ده، دا بیا دومره چټکتیا نه وي پکې لیدل کېږي. یا د بهرنیو ځواکونو وتل چې کوم چټکتیا سره روان دي، فکر کوم د ټاکنو څخه وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا که وګټي یا بایډن وګټي، بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکې سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي لکه څنګه ما یادونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ پالیسي د څو اړخیزه ده. ولسمشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پینټاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دغه د امریکا پالیسي څو اړخیزه ده. یعنی که مونږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي، بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېره مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده، او د سیمه کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي، هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي. نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کیږي، او ټوله پالیسي کې بدلون نه شي. خدای چې بیا دوی عملاً د جګړې میدان ته ولاړ شي، عملاً طالبان ته داسې وښيي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، دغه سي بشتون لري دې کې بدلون راتلی شي. او بل لوی ستونزه چې د امریکا لپاره پېښول شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدل ده. ایرټن چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي وو چې قدس کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بې پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چیرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلج سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیا له چلج سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. یا راتلونکي نظام یا طالبان نه، یا هر نظام چې راځي، افریقا به هغوی سره ښې اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته یا امریکا ګټو ته چې کوم ګواښونه دي هغه وتاري، او یا هر څه کې چې پېښېږي هغه له منځه وړي.
ډېره مننه پکتي صاحب. تشکر. عارف صاحب، د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ وي؟
په لومړي سر کې غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2014 کال نه چې په قدرت ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تاولو قضیه چې درې واړه ناکام شوې، او اخري قضیه د افغانستان د سولې وه چې دا تر ډېره حده بریالیتوب خواته ورسوله. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنې امریکایانو سره، طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره امضا. ټرمپ ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا، د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړي دي. لاډو نه وځي، تاسې ګوري چې د بګرام په څېر ستره اډه نړوي. که چیرته ټرمپ په قدرت ته رسېږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخ ته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې کلاړه داسې بنیول چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي، خو دا چې په فبروري کې د دې عسکر وځي، یعنې 15 ورته پاتې دي، د ده لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جای ته رسېږي دا دواړه نوري. خو که بایډن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي، هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقص وي. خو هغه به د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم د دا علاقمند ده چې باید سیمې نه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلاتفورم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان اوسي.
بالکل دا به روان وي، خو د ټرمپ راتک سره به چټک وي، اما د بایډن راتک سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي، او څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لیډر لور رامنځته کېږي، هغه نه وروسته به بېرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، ول چې د ډیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهوري خوانو سره. پکې څه مهمې مسلې ته اشاره وکړه، کچیر ته رښتیا هم په قندوز کې چې کوم بریج شو، او نیویارک ټایمز گزارش ورکړی دا بي پیلوټه کړې وي، او دا طالبانو داسې وسله په لاس راوړي، نو کچیر ته امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګونی بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست وي. او که دا مسله امریکایان درکړي، ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنې 15 وروسته خپل پوزي
شتون په افغانستان کې ختم کی. ډیر مننه پکتی صاحب، ستاسو نظر هم امداد ده چې ته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوانه، یعنی بهرنۍ یا لخوا د طالبانو په وسیله باندې هم دغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسو ورته مخ کې اشاره وکړه، وارث صاحب مو ته اشاره وکړه، جګړه دغه سي دوام لري او د سولې خبرې هم رواني اوسې. د سولې رواني خبرې به وګدمهاله کیږي او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای ته رسي. هغه هر ولس مشري زما پاند لګ
کوم دلوړی مراسم چې په افغانستان کې ترسره شولوالته د امریکایي چارواکو ګډون دی ورسمشر غنی په مراسمو کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه موږ اخیستل شو چې د انټرنټل ورسمشر غنی سره هم پټې معاملې ترسره کړې دي ترڅو د دې د واک تر څلور کال پنځه کال وغځي. او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدګ له څنګه چارش ته یادونه وکړي نو دومره زیات بدلون به دي ټولې برخه کې نه راځي، خو کله مقابله ډل رسیدګي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړې دي په دې برخه کې نو دا بدلونونه د سولې روان بهیر ته کنه کوي شي او د افغانستان د سولې امکان لري. لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون له منځه وړلو
ډېره زیاته مننه پکتین صاحب او خغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړل. درنو اوریدونکو هم مننه، سلام علیکم.